کو په ډاله کې راشد خان خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د هغه پر ځای لومړی مقام ته د سریلانکا لوبغاړی هسرنګا رسیدلی دی. د درجه بندی په دې لیست کې هسرنګا 1595 او راشد خان بیا یوازې یو نمره شاته دی چې 1490 نمرې دي. دغه راز د شل اوریزو توپچونکو په ډله کې افغان توپچونکی مجیب رحمان هم شاته تللی دی چې اوس مهال په لسم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې محمد نبی عیساخیل له دویم مقام څخه دریم ته لویدلی دی. نبی یو مهال په لومړي مقام کې ځای درلود، خو اوس بنګلادیشي شکیب الحسن په اول او هندي هاردیک پانډیا په دویم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د توپ وهونکو په درجه بندي کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نسته. رحمان الله ګربز مخکښ افغان توپ وهونکی دی، هغه اوس 13 مقام لري. دغه راز د ورځنیو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې راشد خان 15 مقام لري. محمد نبی بیا د آل راونډرانو په ډله کې لا هم تر شکیب الحسن وروسته دویم مقام لري. د ټیسټ سیالیو په درجه بندي کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نسته چې کرکټ څارونکي علت د افغان لوبډلې لخوا د کمو ټیسټ سیالیو لوبول بولي. د دې سیالیو مخکښ توپ وهونکی د استرالیا مارنوس لیبیشاین دی. د توپ اچونکو په ډله کې بیا د ټیسټ کرکټ تر ټولو زوړ توپ اچونکی جیمز اندرسن په لومړي مقام کې دی. اندرسن د نیوزیلند په وړاندې د ټیسټ سیالیو په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی او دې مقام ته یې ځان رسولی دی. اندرسن چې اوس مهال 40 کاله عمر لري، په ټیسټ کرکټ کې د ټولې نړۍ تر چټکو توپ اچونکو مخکې دی او 1383 وکټ یې اخیستی دي. همدارنګه د ټیسټ سیالیو د آل راونډرانو په لیکه کې روینډر جدیجا لومړی مقام لري. هغه د استرالیا په وړاندې په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی دی. باید وویل سي چې د کرکټ نړیوالې شورا د لوبغاړو درجه بندي تر هرې نړیوالې لوبې وروسته تغییر کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده. د ښځو کرکټ د ښځو د کرکټ نړیوال شل اوریز جام پیل شوی سیالۍ وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. دغه سیالۍ چې په سویلي افریقا کې پیل شوې وي، کوربه لوبډله به په پیلوبه کې د تیر کال اتلې استرالیا سره سیالي وکړي. دا چې په دې سیالیو کې څنګه لوبې وشوې، تر نیمه پیلوبې څوک راغلل او څومره لوبډلو ګډون درلود، د فریدي سیال په ریپورت کې به یې واورو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په سویلي افریقا کې د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام د پیلوبې پړاو ته ورسید. د دې سیالۍ و په نوبړی نیمه پیلوبه کې استرالیا په 500 منډو هندوستان ته ماتې ورکړه او یو وار بیا یې پیلوبې ته لار وموندله. دغه سیالۍ چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د فبروري میاشتې په 28 نیټه ترسره شوې، استرالیا د هند په وړاندې لومړۍ توپوهنه وکړه او د 103 منډو هدف یې وټاکه. هندي لوبډلې په ځواب کې د 3 وکټو په سوځېدو 118 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې بیت مونی د استرالیا او هرمن پریت د هند لپاره نیمه سیلیزی ووهلې. آسترالیایی اشلی گاردنر چې د یو دیرش منډو تر څنګ دوه وکټې هم اخیستې وې، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شوه. دغه راز په دویمه نیمه پایلوبه کې کوربه سویلي افریقا د شپږو منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې لومړی توپوهنه یې کړې وه، په شلو اورونو کې د 115 منډو هدف ټاکلی و. انګلستان د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې وکړې او د شپږو منډو په توپیر یې لوبه وبایلله. د کوربه لوبډلې وکټ کیپر لوبغاړی تزمین بریټس چې په دې لوبه کې 18 منډې وکړې او 4 کیچونه یې ونیول، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شوه. د سویلي افریقا ښځینه لوبډله په لومړي ځل د شل اوریزو سیالۍ و پایلوبه ته ووته. د دې نړیوال جام پایلوبه به د روانې میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې 10 هیوادونو برخه درلوده او بنګلادیش او ایرلینډ هغه هیوادونه وو چې خپلې ټولې لوبې وبایللې. د ویلو ده چې د ښځو شل اوریز نړیوالو سیالیو ډېر جامونه استرالیا ګټلې دي.
د نور نړۍ په کرکټ کې بیا د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوب لړۍ دوام لري. د دې سیالیو لومړی ټیسټ سیالي میلما انګلستان لوبډلې ګټلې وه. په دویمه ټیسټ سیالي کې هم د انګلستان لوبډله برلاسه ښکاری. دغه دویمه سیالي د فبروري میاشتې په 14مه نیټه د انګلستان په توپوهنې سره پیل شو. انګلستان په خپل لومړی پاړۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 415 منډې وکړې. دوی ته ځوان توپوهونکی هری بروک 168 منډې وکړې او پخوانی لوبډل مشر جوروټ بیا 153 منډې وکړې. د نیوزیلند توپوهونکي د انګلستان د توپاچونکو پر وړاندې یو وار بیا ناتوانول او دوی ونه کړی شول چې تر دې دمه په خپل لومړۍ پاړۍ کې ښه توپوهنه ترسره کړي. تاسې ازادي راډیو اورئ. راځئ چې په افغانستان کې د فوټسال لیګ د دویم پړاو وروستي معلومات هم درته وړاندې کړو. فوټسال هم د فوټبال لوبې ته ورته لوبه ده، خو ډیری وخت په سرپټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو لوبغالي هم د مساحت له مخې واړه وي او ګولونه هم پکې زیات ترسره کیږي. نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې هم ګڼ مینوال پیدا کړي دي او ښه لوبغاړي هم لري. په افغانستان کې د دې ټورنمنټ په تړاو د فوټبال فدراسیون ویان پرویز مشعوف ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
رقابت های فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان از تقریبا دو هفته پیش
د افغانستان فوتسال لیگ د دویم پړاو سیالۍ تقریبا دوه اونۍ وړاندې د فوتبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې دي. لس لوبډلې پکې برخه لري. دا ځل د سیالۍ لوبي سیستم د لومړي کال سره فرق لري. دا لوبي پلیک سیستم کیږي. په لومړي پړاو کې مو په هر ګروپي ډول سیالۍ کړې وي. هر لوبډله په ټولیز ډول نه سیالۍ کوي. د فوټبال فدراسیون په کمیټو کې د فوټسال سیالۍ لري لاسته راوړنې هم لري او د هیواد په کچه یې مینوال هم سربلی مخ پډیری دود. موږ د نویو ځوانانو په لوبو کې د اسیا په کچه د فوټسال سیالیو له لارې د سپینو زرو مډال ګټلې. همدارنګه د نویو ځوانانو په برخه کې موږ د مرکزی اسیا په کچه اتلولي هم ګټلې ده. دا سیالۍ به تر یوې نیمې میاشتې پورې وغځیږي او په پایله کې به یې غوره لوبغاړي ملي لوبډلو ته معرفي کړو.
از دلې مسابقه برای تیم ملی فوټسال افغانستان انتخاب وکړي.
د خبرونه ورسته شی به او ځانګړې مرکه د افغان کرکټ له ځلیدونکې ستوري کریم جنت سره غږېدلې وو. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې دوه نیمه سلیزې ووهلې. د دې لوبلړۍ په درېیمه لوبه کې کریم جنت داسې مهال نیمه سلیزه ووهله او لوبه وګټله چې افغان لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه. هغه که څه هم ډیری وخت د کرکټ مینهوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی، خو وروستۍ لوبه یو وار بیا کرکټ څارونکي او مینهوال ډیر هیله مند کړي دي. له نوموړي مې په پیل کې پوښتلې دي چې په درېیمه لوبه کې چې راووت لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه او څلور مهم لوبغاړي سوځېدلي وو، په کوم فکر یې توپوهنه پیل کړې ده؟
سایل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې که ته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریس کې آوټ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لس نظر تر دولس رنزه پکاري، نو مشکلی نه وي بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي، هلته بیا ځان سیټ کوي، بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیارې الحمدلله ورته خو، ځکه چې کته بي پي ال وګوره دینه مخکې بي پي ال کې مال دلته د ډېر میچونو چې هم د فینیشینګ کې مطلب اخر وخت کې زوتم د سې اور نو پاتې می د ډېر میچونو لته ما وکړو. ما غا پریکټس ائیډیا دی ما وا او بس هم دا چې زه کامیاب سم پکې.
په لومړی لوبه کې هم تانی مسلې زو هلا لوبه دی وګټله. هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې و. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپا چون کې دومره خبالنګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شی ته وګورې کنه، که مخالف ټیم دی تا هر څوک وي، خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او دی هیواد په سطح میچ ده. نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي، نو هغه پریشر یا هغه دباو وي په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوري لوبو کې کته وګورې، دې کې فرق ډېر کم سي دی ښه او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولای شي سی ښه کمبیک مطلب ښه اپسیټ کی. نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري، دی 1300 کلونه به دې کال خاص دې کال کته وګوري، دلته دې خپل ټورنمنټ آی ایل ټی لیګ وسو به T10 کې د الکان هر کال. بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده، نو دا غي لو غواړي منګه په دې لیګو کې هم قتل لکه پرفارمنس کې یلته هم، نو منګه مطلب دومره اسانه نه واغشتي. منګه ورته خپل فوکس سره ولر، ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي که بیټسمنان دي، هغه چې کم لیګونه دي T10 یا دا ILT T20 چې کوم اوس لیګ تیر شو، دې کې هم دی الکانو خپل پرفارمنس کو.
ترتا پرته بل هیڅ افغان توپهون کې ډیر خو نه زلید. استونزه په څکه وښتن ځای سختو یا ستاسي
میچ پریکټس نه ول لکه دومره وخت تاسو کرکټ نه وکړ
د سیدا هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کی نو ټیم یو زیته ورسی نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کې هغه سیوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش نو دا چې زبکه کامیاب وسوم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا هغه لکه ما خو در د مخ کې ملي دا ټی 20 انټرنیشنل میچونه دي لکه هر یو ټیم تاته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
ادارته و فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سخت او سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوري فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې د مونږ مو ګوري د مونږ الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوري ډیر خدا اوس کنه لوبغاړي د مونږ وګوري مختلف لګونو کې لوب کوي آسان مونږ نسو غستله یو ټیم هم ما مخ هم درته یاد وکړه چې کدي مونږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه یو شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدلای نه سي کې ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل ایفورت وکړي دومره فکر هم نو خو لوبې چې څومره فکر هغه نه هم هغه خو لوبې وکړي مونږ سوچ نن هغه لوبې خو لوبې وکړي
په تیر نړیوال جام کې هم نوې هوې در شول چې هغه نشتون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه دې ډیره خښوي ده کومه ځانګړې خواري دې کړي چې تو په هنه دې دومره خښوي
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر ادا دسه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تر بل خسي نو ما هم دسه کم چې لګ څه دسه ستونزې وي نو هغه کوشش میکړه چې هغه باندې ما ډیر کار وکړه او کوشش مې ده چې نورم وکړو ځکه کرکټ یو تر بل ورس زده کړه کې لوبغاړي او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وي چاته ته پته نو الا یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډیر سیټ وي جوړی کنه چې تا ته معلومی چې ما په ټیم کې سر رول ده نو که دینه مخکې زه په ټیم کې به ومم داسې رول ما ته صحیح پته نه و چې زه اوس په کم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړی نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډیر مشکل سی ځکه ته چې که بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخیره دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیئر ډیر ډسٹرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت سی نو دې کې خاصه مننه کپتان نه هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلین ما ته را کړو چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبې مې خو وکړې
امارات په دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه د تو په چوونکي په توګه ووایه چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړ ته یې لامل په څه کې ویني
واقعا په دوهمه لوبه کې اماراتو ښه لوبه وکړه او کته وګورې خاصه توګه محمد وسیم ډېر ښه بیټنګ وکړه تا ته ما مخکې هم یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا ټی 10 وو دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر شو آی ایل ټی ټی 20 نو دا و چې شاټونه هم ښه ولګېدل نو ورځ یې وال په یو اصطلاح ورته وایي ورځ یې واب نو هر خوا بهسې وغوښته نو شاټ به لګېده
یو مهال په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچوونکی یا بالر شي او د روهیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي پریختیا هم دغه سې د غختل یا هم دغه سې فکر لري
د سې دا چې خپ دا خو خلک غلط پوښتوي ته خو ما اصل کې دا د سې ویلې دي سې روهیت شرما او شعیب اختر دي ما خوخ دي په دې نسب باندې چې شعیب اختر بولینګ دي ما سې خوخه دا جګر دغه بولینګ رن اپ هرسو د سې روهیت شرما هم دغه بیټنګ چې کم ا ټیکنیک دي کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وي بیټنګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخيږي
ورسته پښتنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلور توپونو در باندې څلور شپږیزي وهل شوې چې فکر یې نه کېده تبن د افغانستان ځوان نسل په ډېر قهرې دلی او چې له خلکو سره مخ کېدی څه در ته ویل او تر هغې بعد تاسو سوچ کاوه او دا راته ووایه چې هغې لوبې نه وروسته څه ذهن ته درتلل
واقعا د خفګان ځای خو وي ځکه چې لوبغاړی په خپله هم خفای ټوله لوبډله هم خفای بیا ټول وطن هیوادوال هم خفای نو سخت خوئی خود دس اس او دا هم دا خلق هم تا تا وای کنا چی دا ولی دسی اسو ولی دسی اسو خود طول که ضروری و مهم شای دا غدا چې دین به سړی زده کړو کی او دا یو د دانه دا چې کرکټ دا د سې ډیر میچونه به مخکې بیا هم راځي او د سې ډیر میچونه موږ به ګټو ان شاء الله. خو سوچ او فکر ډیر ضرور ده کنه چې مثبت سوچ خلکو کی او خو سوچ باید کی نه دا چې زیاتر خلک تازه تلاړ شي کنه اشه ډیر غلط طرف ته واړي ځکه کدا ته سوچو کې زړه دا سلور شپږیز به ماو لګې دي کدا شرط نه وی لګېدلې ما اته لس رنځ وای دوه لس رنځ ور کړیو اخیرا ور خو بیا پاتې او کریس کې سټ بیټسمنانو دوه مین بیټسمنانو ور کړی دی چې په اخیرا ور کې پرسیو یعنی دوه ور سړي لس رنځ پاتې یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې وخت به تر پويږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفه بار بار خفه کیږي او سم چې کله کله راځي بیا هم خفه سم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا چې دو شیان ډیر مهم دي یو اګنور کېدل اګنورنس یو کانفیډنس سدا دو شیزونه لوبغاړی باید پرې نه دي ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شینه ته باید اګنور کې او ځان کې کانفیډنس واچې ته څنګه خسې نور کنه نو دا مهمه ده.
د لوبو له میدانه د ورزشی خبرونه مینوالو خبرونه مو همدلته بشپړ شو تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د آزادی میلمه
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجینر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجینری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم مشبغم سنفیل افسر خو کی بیا ووم صرف په کابل کې ویل دا بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فقلا لیسا کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال تا تیلو بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په دوه پنځوسم کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوینځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل دي نو زمنګا دی پوانتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې یا پل ټکنیک په څلورم ملل کې مو په اول منزل د درې ملل کې چاره لیو نیولې ولا کاغو چې کودتا نم خبرو
نو پوانتون د کودتا د داوود خان دی ظاهر شاه په زد کړي
وو او دی ظاهر شاه په دې جوګه دا کودتا و نو سبای دا خبره ما وویل چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمې لیلې په دوه دیشمه کوټه کې وم په درې منزل کې دا د درې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و
کله چې دا غاټ تاسو واورېدو چې کوره تاسو ویل تاسو دورو ماسیلینو چې په لیلې کې د اکثر خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبي بل دي چې خپل علایق په نظر کې ونی سي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غي نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویل اوسه به شپک بچي اخده مې له غاړه باندې شپه نه به مخکې خو بیا ورس چې خلک را پاتې دن او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی لګو تشکیلی شروع شو دی لیلی نه هغه आवाज نه وشو چې په لکو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم بیا داړو یو سات دو سات او ست لاړو هغه ته پوانتون ته لاړو مونږ په ساينس پوانځي په اول منزل کې وو مونږ چې د غلطه یو د خوان المسلمین د حکمتیار سره د بل یو سره او تاګول نمیدم هغه او د پرچم د بل یو بل له کوچ هغه نو میلاده وته د لغمان وو دوی باسو کپلې دالیس کې د ساينس پوانځي په عمومي هغه کې دالیس کې هغه دفاع کوله او د اتاګل ورته ویل اتاګل نه بیا قومندان جوړ شو دی آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د اتاګل ورته ویل چې ودیل د چې ستاسې هغه وویل چې وای مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیک شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته ویل چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه د اوس ثابته شو. هغه بیا ورته ویل وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی دی. نو عمومي خلک هغه وو خوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال وو هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په واویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه. بیا اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی واحدي و دې خلکو هم صنفي وو. هغه زراعت نه فارغ وو، هغه مونږ سره وو. یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ وو، تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلبات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي. هلته یو د بیرایت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږو یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ورېږو. بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه وو ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوي دي برو. نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم. ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په دې کې ونیولم، ویې ژړل. ما دا وای دا که ولی جاری وای مون خود دیسی خبر شو چی واقع چی دا چا ویلی چی پو فرقیاده که مرش ادامه که او چا ویلی چی و تخته دا خو وای تا منفق شوی بی دا دلته بعد کولین اولو سا دا پوشم چی دا منفق شویم پا دی خاصل چی وای دا پاکستان تلار دا
خاصه نو کله چې منفق شوي لږ وروسته مو څه وکړل پاتې شوي په افغانستان کې او په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېر سختۍ باندې ووتم پاکستان سره مته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سمنه ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدم یوه ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسنو له جملې نه و موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم د هغه د لاس لاندې م کار کاوه استقلال اخبار هم چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې هم خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالي کې خو زما ډیره پخوانه علاقه وه زه په اتم سن کې وم په کاوم سن کې وم په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی زه وکته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما دې تره زوی ډاکټر مهربان خدای دی وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غاکو کې ویل وکړه ته په چیر د فرانسې خوراوات چې کار راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شو نو لیاده مې و امتحان نه زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فقلال دې سکه کوم چې بیا تورز بعد ما ته هغه فکر بیا را پیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکی ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار وسپانه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړ هغه ای زما ورکی ارزو زما لومړی لیکنه وه چې په ننګرهار وسپانه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما علاقه له پخوانه و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بلې
هلته د هغه ډېره وضع خرابه وه په پېښور کښې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه موږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وه نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې مته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ هلته م بیا ما یو ریسرچ هم وکړ د ګچو په تیږه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کې د یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ هلته م بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمیني اوبو کې بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته وي چې خلک همالته مشروع شي لکه داسې یو ریسات چې دی په ګچو باندې کړی دی ګچو په تیږه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته م بیا په هغه باندې کار وکړه شاه مقصود تیګه باندې با وزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولیکه هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغه وروسته بیا تر اعظم هغه ته بوشیر تر اعظم بوشیر کې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت 1900 فکر وکړه چې 1900 تا به وم بیا لاړم بېرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به هم حتما ښه و ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یو خبره وشوه، بحث مې چې سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو، نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې بحث راغی
په څه موضوع؟
تاریخ باندې بحث راغی، هغه ماته ویلي وایي هغه یې مهندس یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل د تاریخ ده، وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې بحث وکړه، د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي،
بله
راغلي دي، وخت تیر کړی، خو بېرته دا افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نشم منلی.
دې ته که راشو، که تاسو بیرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جګېده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپرولم، هغې وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، د پرچم په نوم باندې و، د افغان ملت په نوم باندې و، د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم، د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو، دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کړ، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښودو هماغه وختو کې زیاتي، بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت، دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام، دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپل مې یو موسه جوړه کړه، دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې و، په شمال لویدیځ کې و، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې و، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و، کندوز، دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري و، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو که 15 کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و، په دې پېښور کې یو دفتر مې بیا جوړول، او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ د شانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار مو که، بل هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ، دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې، یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو بادشاهي نظام غواړئ، اخواني نظام غواړئ، حکمتیار غواړئ، ظاهرشاه غواړئ، داسې پوښتنې کړې وې، هماغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و، لس کاله به وتلي و، چې ما هم داسې یو سروی وکړه، د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، دسب سروی وکړه، هغې کې مې نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروی مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروی بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي، طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې، دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اده، خدای دې وبخښي، مړ ده، هغه جیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده شي ویلي دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خړه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي، طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی، دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو د پښتنې وکړې دام راټولې کړلې.
د دې سروېګانو په ارتباط وایس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط او یا څه دا سروې تاسو فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره. زه داسې و خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشا د خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژانده سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې راباندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نو څوک راپسې را نغل. دلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، بیا اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. واتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصا هغه خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتبې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروژنې دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوریخ، هغه راغلی او خبرې وکړې، د افراسیاب اټک راغلی و د پاکستان نه، استاد طارق راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و، دوی په کې ګډون کړی ده، خبرې په کې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کړو او کوم په وطن کې چاپ کړو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کړو، کم شمار کې مې چاپ کړم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي، داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پرې لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه دې بل ناول کې بن شو ما خدایشت رانه پاتې شو برابر چې ته به چاپ کوم
بل
یو بل چا باندې می ترجمه که خو هغه ترجمه یې خره نغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل می چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې ده دا په انګریزي کې ما لیکله خپل ما بیا انګریزي دلته خپل تقویه کړ ورته به ته انګریزي باندې می ولیکو څو کال پرې تیر شوي دي اوس برابر ده چاپ ته امازون کې البته هغه کېږي
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کومې چاپونکې مؤسسې نشاتي مؤسسې تر اوسه پورې آمادګي نه ده شودلې چې چاپ کړي
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته ځي شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده نو دې پسې بيخيونه کړې ده ما چې چاپ شي کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلشر پسې وګرځي ګم امازون کته چې ځي شي کې دې شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي کې نه خلکو ته به اماده څو برابر به چې خلک ولولې کنه
ایا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپل
زه فکر نه کوم چې پخپل پښتو کوم دا کلا که پخپل زه پښتو کوم دا بدونه وخت وړي چې یو بل ناول دی ولیکم په انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته وایي زه خپل یې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړول شم زه کډی کار نه دا
ورس په چی شي تیروي عموما
ورس په هم دا لیکونه کې روما
یعنی هر ورځ لیکل کوي او ک مطالعه کوي
هر ورځ زه خو بس د یو قاعده لرم چې دا وترم کوله تا خبرې کما د وخت په پاسې ده لینا وای معنی شو لري ده نو زه ټول عمر د وخت په پاسې کوم او د وخت کار کوم همیشه بای ا دې ملایم لا یو دی چې زه پاسې ده لیم او هغه کافی جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم ام دا باندې ورځ ته روم مزم بچان سره باندې بچان سره دې وخت ته بچان مو وست کنټرول کې دې زده هغه سره کومک نشم کولای هغه ما سره وست کومک یې مالک
ډیر سيته مننه واک صاحب کور مدان سلامت اوسئ
تا نه مننه ډیر سيته مننه
ماشاالله دې غوړم سلامت اوسئ سلامت اوسئ
لاندې مکتب وایا پلاس کې د سرو ګلو ونچې